آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
دا جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې د راتلونکو لس ورځو پورې به د ولسی جرګې د انتخاباتو په باب پریکړه وشي. د ترکیې صدر اعظم له خپل دندې نه استعفا کړې ده او په جنوبي کوریا کې د میرس په نوم ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله جمهور رئیس پارک ګیونهی واشنګټن ته خپل سفر ځنډولی دی. قدر مناوریتونکو سلام، ما خامم په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونه واوري. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د فعلي دورې کاري موده لس ورځې وروسته پای ته رسیږي. جمهور رئیس اوباما با په همدې اونۍ کې د هغه پلان په اړه پریکړه وکړه چې آیا په سلهاو نور پوځي روزونکو عراق ته ولیږي او کنه، او د کندوز والی وایي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر کم دی، نو باید څه وشي؟ ځواب وروسته په رپورټ کې اورو. اوس پام کوئ پوره خبرونه ته چې زه نوشاب آشنا او سید سلیمان شاهی درته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس اشرف غنی به ژر د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د سرنوشت معلومولو په اړه پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په باب ځینو بنسټونو خپل اندېښنې سره کړي دي ښکاره کړي دي. د جمهوری ریاست یو ویان ظفر هاشمی ویل چې جمهور رئیس به تر لسو ورځو پورې په دې اړه خپله پریکړه وکړي. هاشمی ویل چې جمهور رئیس غنی دا مهال له سیاسي مشرانو، مدني ټولنو او د نظر د خاوندانو سره په خبرو بوخت دی او د ولسی جرګې د شپاړسمې کاري دورې له پای ته رسېدو مخکې به پریکړه وکړي. هاشمی نن په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې. د دې نه مخکې ویل کېدل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ د انتخاباتو د اصلاح کولو پروسه ده، خو ظفر هاشمی ویل چې په دې اړه به هم ښاغلی اشرف غنی زر تصمیم ونیسي.
د ننګرهار ولایت خوږیانو په ولسوالۍ کې د یوه واده موټر د ټکر له امله درویشت کسان ټپیان شوي دي. دغه ترافیکي پیښه نن له غرمې وروسته شوې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا امریکا غږ ته وویل چې د واده ډاټسن موټره له یو زرنج سره ټکر وکړ او په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې یو اوسیدونکي ملک نواب ویلي چې د واده موټر له وزیرو نه چمتلې ته په لاره وو. زخمیان د امیر روغتیا مرکزي روغتون ته رسول شوي دي.
د نوري فایبر شبکه چې په افغانستان کې د تیرو نهه کلونو نه راپه دې خوا د انټرنیټ او ټلیفونونو د مزو د غځولو دنده په غاړه لري وای چې په دغه دوران کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو په سلګونو ځلې حملې کړي او زیر زمینی مزی شکولې دي. د نوري فایبر شبکې او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې.
جمهور رئیس براک اوباما په دې هفته کې عراق ته د سلو اضافي امریکایي نظامي روزونکو د لیګلو په باب پریکړه وکړه. امریکایي مامورانو د سه شنبه په ورځ ویل چې پنټاګان لګیا دی په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عراقي عسکرو د محاربوي توان د لوړولو لپاره کار کوي او د نوي پلان له مخې به 1500 نور امریکایي مشاورین او نظامي روزونکي هم عراق ته ولیږل شي. کله چې د اسلامي دولت وسلوالو په روسه کال د عراق په شمال او لویدیز کې پراخه خاوره له حکومتي قواونه ونیوله، اوباما عراق ته د 2000 امریکایي مشاورینو د لیګلو امر وکړ چې دا مهال شمیر ډیرو ته رسیږي. عراقي قواو د اسلامي دولت ډلې په لاس څو واره ماته وخوړه. امریکایي ماموران وایي چې امریکا به په الانبار کې د نظامی روزونکو مرکز جوړ کړي. دا مهال د الانبار د مرکز رمادي د نیولو لپاره عراقي قواوي د شیعه ملیشو په مرسته د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جنگ کوي، مګر تر اوسه یې نه دی نیولی. رمادي تیره میاشت د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولوید. امریکایي مشاورین په پام کې لري چې په الانبار د اسلامي دولت لړډل سره د جنگ په منزور د سنی قبیلوي غړي وروزی.
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces, when backed with the support of our military coalition, not just demonstrate a will to fight.
دا د امریکا د خارجه وزارت د وین جاش ارنست اواز د چوای په ډیر موارد کې موږ لیدل کله چې زمونږ د نظامی ائتلاف ملاتړ سره نه یوازې دا چې د عراق قوا وکولې شي حمله وکړي، بلکې د جنگ کولو لپاره خپل عزم او اراده هم څرګنده کړې ده.
د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو تر اوسه په عراق او سوریه کې 4,400 واره د اسلامي دولت په هدفونو بمباري کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی ورسته هغه چې د یک شنبه پورس په پارلماني انتخاباتو کې د ترکی واکمن عدالت او پرختیا غوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ. صدر اعظم احمد داوغلو په رسمي ډول خپل استعفا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته وړاندې کړه. د تیرو 14 کلونو په موده کې د لومړی وارو چې د عدالت او پرختیا غوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ونه ګټه ایوه سخته ضربه وخوړه. د عدالت او پرختیا غوند به د حکومت کولو لپاره په پارلمان کې د ترکی د ځینو کوچنیو سیاسي ګوندونو ملاتړ تا اړي. په انقره کې د جمهوریت ریاست او رسمي بیانیه چې د سه شنبه پورز نه وخت خبره شوې ده وای چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ښاغلي اوغلو استعفا قبول کړې ده او نوموړی به د نوي حکومت د جوړېدو پورې خپل رسمي وظیفې ته دوام ورکوي. جمهور رئیس په خپل خبریالانو سره خبرې ونه کړې، خو یو نږدې ملګري عبداللطیف چې د دغو ګوندو بنسټ ایښودونکو د جملې نه حسابېږي خبریالانو ته وویل چې د ترکیې په اساسي قانون کې د جمهور رئیس په بېطرفۍ باندې زیات تاکید کېږي او ښاغلي اردوغان به د دغه اصل پیروي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی بل هفته امریکا ته خپل رسمي سفر ځنډولې دی. دا وخت په جنوبی کوریا کې د میرس په نوم د تنفسي جهاز ساري ناروغي چې له سعودي عربستان خبره شوې ده، جمهور رئیس غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي د عملیاتو څار په خپل وکړي. ټاکل شوی و چې پارک گیون هی په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه وکړي. د میر ساري ناروغۍ په جنوبی کوریا کې 2500 کسان نیولې دي او 2000 خونځي تړل شوي دي. د ساري ناروغۍ چې د یو تاجر په وسیله له سعودي عربستان راغلی و، تر اوسه پورې په 8 کسان مړ شوي دي.
خبرونه د واشنگتن ناوړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له یوې هفتې غیابت وروسته نن د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې د خپل غیابت په اړه یو پیغام خپور کړ. جان کیری چې سویستا د سفر په دوران کې د بایسکل ځغلولو په مهال خپله ښۍ په خماته کړې وه، د باستون په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. د ښاغلي کیری له پیغام نه څرګندېږي چې روغتیایي حالت یې مخ په ښه کېدو دی او د امریکا د خارجه وزارت لوړ پوړو مامورانو سره په تلیفون باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جیف رتکی د سه شنبه پورس خبرې اعلان ته وویل چې د ماساچوسټ ایالت په عمومي روغتون کې د نوموړي علاج روان دی، مګر وین ونه ویل چې کله به ښاغلی کیری له روغتون نه خارجېږي. وین ویل چې جان کیری د ټاکلې نیټې سره سم د ایران د اتومي پروګرام په باب له ایران سره موافقې ته رسېدو ته په خپله ژمنه کلک ولاړ دی.
د مینمار یا برما د حکومت مخالفه مشره میرمن آن سان سو چی نن د چهارشنبه په ورځ چین ته په سفر لاړه. د دې سفر هدف دا دی چې په برما کې د دیموکراتیکي اصلاحاتو په رڼا کې د چین او برما ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې پیاوړې شي. د چین کمونیست ګوند چې د برما د پخواني پوځي حکومت یو ډیر نږدې ملګری ګڼل کېده، د لومړي ځل لپاره د حکومت دغه مهمه مخالفه مشره او د هغې د دیموکراسۍ د ملي لیګ ګوند هیئت ته بلنه ورکړې ده. د آن سان سو چی تر مشرۍ لاندې د دغه ګوند مامورانو وویل چې هغه به په بیجینګ کې د جمهور رئیس شی جنګ پینګ او صدر اعظم الی کیپیانګ په شمول د چین له لوړ پوړو دولتي مشرانو سره وګوري. برمانن سبا له امریکا او اروپایي اتحاد سره خپل اړیکې ټینګې کړې دي او کوم اقتصادي بندیزونه چې پر برما لګول په برما لګول شوي وو نرم کړی شوي دي.
او د مصر په جنوب کې د یو تاریخي معبد سره نږدې په یو ځانمرګ برید کې 4 کسان زخمیان شوي دي. مامورانو ویل د برید چې 2 کسانو کړیو هدف یې خارجي سیلانیانو مګر دواړه پولیسانو وشتل او وی وژل. سیلانیان ته څه نقصان نه رسېدلی. دغه تاریخي معبد د نیل د سیند په غاړه د الاقصر په تاریخي ښار کې پروت دی. د یونسکو د سازمان لخوا دغه ښار د تاریخي ابداتو او آثارو په لیست کې شامل شوی دی او د لیدو لپاره هر کال خارجي او مصري سیلانیان ورځي. چا لا تر اوسه پورې د ننۍ حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، مګر وسله پالو اسلام پالو د مصر د سینا په ټاپو وزمې کې څو ځلې پخوا هم په امنیتي ځواکونو باندې مرګاني بریدونه کړي وو.
خبرې اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب اعتصاب معلمان در افغانستان.
اصلی ستونزه چیری ده؟ آیا ټولګي ته نتک د دې ستونزې حل لاره ده؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا راډیو څخه گفت و شنود، خبر اثر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. په مقیده روان پروګرام لمړی رپورت ده. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د فعلي دورې کاري موده د چنګاښ په لومړۍ نیټه، یعنې له نن نه لس ورځې وروسته پای ته رسیږي، خو لا هم پارلماني ټاکنې نه دي شوي. دا چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته د پارلمان مشروعیت څنګه کیږي، رحیم ګل څاروان دې موضوع ته په کابل کې په دې راپور کې کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
له څو ورځو راهیسې د پارلمان د کاري مودې د پای ته رسیدو او د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې د مشروعیت بحث راپورته شوی دی. د مشران جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار له نن نه لس ورځې وروسته نوره ولسی جرګه غیر قانوني ګڼي.
انتخابات په کلونو ځنډیږي، ته دې لپاره هیڅ قانوني لار نشته. نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسی جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي، او که موږ په غیر قانوني موارد باندې بحث لرو، فکر کوم دا به موږ لپاره مناسب نه وي.
خو د پارلمان په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل چې ولسی جرګه د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته مشروع ده، او دغه مشروعیت د اساسي قانون د 3 مادې له 2 او 3 فقرې اخلي. د اساسي قانون 3 ماده داسې حکم کوي: د ولسی جرګې د کار دوره د 5 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي، او نوې شورا په کار پیل کوي. بل فقره کې راغلي چې د ولسی جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه له 10 څخه تر 20 ورځو پورې موده کې د ولسی جرګې د غړو انتخابات کیږي. د ولسی جرګې غړي همدا ماده د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته د کار مشروعیت دلیل ګڼي.
نه، په اساسي قانون کې پارلمان ته مشروعیت ورکول او یا نه ورکول دا د هیڅ چا صلاحیت نه ده چې یو ولسمشر صلاحیت یا د قضا یا د بل چا چې ولسی جرګې ته صلاحیت ورکړي. ولسی جرګې ته صلاحیت د اساسي قانون مطابق د افغانستان خلکو ورکړی ده.
قانون پوهان هم له دغې مادې متفاوت تفسیر لري. ځینې وایي کاري دوره ختمه او ولسی جرګه نامشروع ده، خو ځینې وایي مقنن د مشروعیت لپاره لاره پرېښې ده. د ولسی جرګې غړي حکومت ته ګوته نیسي چې ولې ټاکنې په وخت ونه کړي، خو اجرایه ریاست بیا وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره پارلماني ټاکنې ځنډیدلې دي.
په اوسنی شرایطو کې یوې قوې نشتون د افغانستان په ګټه نه دی. د اوس لپاره به اوسنی پارلمان یا اوسنی وکیلان خپل کار ته دوام ورکوي. د اساسي قانون د تعیمي مادې مطابق پر دې کار کېږي چې حکومت د دوی د راتلونکي فعالیت لپاره قانوني حل لاره پیدا کړي.
د ټاکنو کمیسیون بیا وایي لا هم د پارلماني ټاکنو نیټه نه ده معلومه. ټاکنیز اصلاحات باید د قوانینو په چوکاټ کې وي. کمیسیون خپل اصلاحات هم پیل کړي، او د راتلونکو پارلماني ټاکنو بهیر به د اوسنۍ رهبری سره ترسره کیږي. د ټاکنو د کمیسیون مسیال عبدالرحمن هوتکی د ولسی جرګې د کار د دوام په تړاو وایي چې قانون هیڅ مرجع نه ده مسؤوله کړي چې په دې تړاو پریکړه وکړي.
شو سکل اوس موږ ورته رسیدلی نه شو، او څو میاشتې پس ژمی را روان ده. په ژمی کې په ولسوالۍ کې ناممکنه ده انتخابات سرته ورسیږي. یعنی کار ته باید حکومت مطلقا خپل آمادګي ونیسي، کمیسیون سره خپلې همکاري وکړي.
د ټاکنو څارونکي ډلې بیا وایي ښه به دا وایي چې د پارلماني ټاکنو نیټه معلومه شوې وایي.
تاریخ د راتلونکو ټاکنو مشخص شوی وي دغه مسالې تر ډیره حد کولای شو چې د ولسی جرګې د کار دوام ته مشروعیت ورکی او کوم سوال نه چې د عدم مشروعیت پر اړیته دی هغه تر ډیره حد کم کاندي
خیراتلونکي ونې پارلمان په یو غونډه کې د خپل کار په تړاو ورستۍ تصمیم ونیسي بلور تلا هم د ملي والی د حکومت لوري د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون جوړخ پایتنه دی رسیدلی او دا هم لا نه معلومه چې دا کمیسون به کله خپل کار پیل کوي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریده اوس په مکې بل رپورت ده جمهور رئیس اوباما په همدې اونۍ کې د هغه پلان په اړه پریکړه وکړه چې آیا په سلهاو نور پوځي روزونکو عراق ته ولیږي او کنه دا خبره امریکایي چارواکو په داسې حال کې پرونو کړه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې په برخه کې د عراق د پوځي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي په مکې رپورت ده
د دې پریکړې په صورت کې به 1500 امریکایان هلته په عراق کې د هغو میشتو 3000 نورو امریکایي پوځي روزونکو او مشاورینو سره یو ځای شي چې تیر کال وروسته له هغې عراق ته د جمهور رئیس اوباما په امر اعزام شول چې تونلارو د شدیدو بریدونو په ترڅ کې د عراق شمالي او لویدیځې لوی برخې ونیولې د هغوی په دغو تهاجمي بریدونو کې د عراق پوځ هم زیان ورسید د روزنې د برابرولو ترڅنګ متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري هم په غاړه لري چې تر اوسه پورې په عراق او سوریه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې د اسلامي دولت ډلې په نخښه کړي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه ویل داسې شواهد شته چې دا ستراتیژي اغیزمنه واقع کیدای شي
داسې سیمې شته چې موږ په عراقي امنیتي قواوې لیدلې چې کله زموږ د پوځي ائتلاف ملاتړ ورسره وي نه یوازې دا چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې کلک عزم ښیي بلکه دا هم په سپاتر سوي چې دوی په جګړه کې غیزمن دي او د استراتیژي په لټه باندې چې داعش د تکرید حادثه او حتی په انبار کې د بغدادینو نه په شانسي موخه وشړي
چارواکي وايي په نوي پلان کې په انبار کې د یوې نوې پوځي روزنیزې اډې جوړول او د هغو سونی جنگیالي سره چې د انبار د بیانې ولو د پارایې هڅې مهمه بلل کیږي د لام لاټړ مسله هم شامل ده عراقی پوځي ځواکونه چې د ملیشو ملاتړ ورسره دی د رمادي سره د نګدي سیمو د بیا کنټرول هڅو ته دوام ورکوي تاسو می ته رمیاشت اسلامي دولت ته دلیل لاسته ورغلی منتقدین پر جمهور رئیس اوباما باندې تور لګوي چې د ګواخ د پاره یې ستراتیژي نه ده جوړه کړې دا هغه څه دي چې د پخپل د دوشنبه په ورځ وویل دوی په هغه غا کوي چې عراق ته د ځمکني ځواکونه ورواستوي هغه څه چې تر اوسه پورې امکانات د جمهور رئیس اوباما لخوا رد شوی دي جمهور رئیس اوباما په جرمني کې د تیري دوشنبه په ورځ وویل چې د سونی قومونو څخه جلب او جذب باید تر ټولو نورو چارو لومړیتوب ولري
یو له هغه شایان څخه چې مونږ اوس هم په عراق کې ګورو هغه دادی چې مونږ دروزلو ډیره ورته لرو نسبته ته چې د جلب او جذب اندازه مو لوړوي
دا په داسې حال کې چې په بغداد کې د نننه او شاوخوا سیمو کې د ترهګرو په لاس د ګڼ شمیر بمی بریدونو په ترڅ کې شل تنه وژل شوي تر ټولو خونړی برید د موټر بم هغه چاودنه و چې د فلسطین په نوم هغه سړک ته څیرمه وشو چې تل پکې د خلکو ګڼه ګڼه وي او زیات شمیر دوکانونه او رستورانونه هم پکې موقعیت لري په بل برید کې یو پوځي ګزما او یو مارکیټ پنهښ شو د پرونی یو بریدونو مسولیت رو سپورې چا په غاړه نه دی خسته خو په دې ورستیو کې د اسلامي دولت ډله د عراق د پلازمینه په ګڼ شمیر بریدونو کې دخیله و
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا کندز والی وی چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر کم دی خو دوی به په نوو اعلان شوو دندو کې زیاته ونډه خزو ته ورکړي په دې هکله نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو
اوس مهال د قندوز په دولتي ادارو کې 3 یا 4% خزینه مامورین دند لري د قندوز والی محمد عمر صاحب په هغه غونډه کې چې د نوو اعلان شوو دندو په خاطر نیول شوی و وی ویل چې دوی هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر تر 40% پورې ورسوي تیرو دیار لسو کالو کې د قندوز په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د شمیر د کموالی علتونه د قندوز والی محمد مرسپی داسې بیان کړ.
د حکومت خپل عدم توجه په تیرو دورو کې د دې لامل شو چې قندوز کې خزینه طبقه ته کار زمينه کم برابر شي. همدارنګه ناامنۍ هم د دې باعث ګرځېدلې چې خزو ته زمينه د کار نه وي، او بل دلیل هم دا و چې ریاستونو کې چون فساد زیات تو دې حساسه کوله چې هر څوک بل کس راولي او دسه کسان راولي چې هغه د فساد کې د دې سره ښکیل. نو په دې اساس متاسفانه د خزو وندا په تیرو دیارلو سو کلونو کې ډیر کم فیصد ده، 15% یا 3% داسې وکی.
هغه وایي چې د ولایت دننه آتش پته مامورین کار کوي خو دوه تنه یې خزینه دي. د قندوز والی زیاته کړه چې دوی له مختلفو تعلیمی ادارو او د خزو چارو ریاست سره د خزینه مامورینو د ګمارنې په اړه کتلې دي.
همدې لحاظ موږ هڅه کوو چې په دغه 400 څو بسته چې اوس اعلان شوي دي، موږ پانتون سره، جامع مدني سره، ریاست امور زنان سره دې سره مو خبرې وکړلې، او دوی مو دې ته تشویق کړل چې زنانه کارمندان وهڅوي چې فورمه واخلي. امیدواري مو ده چې حداقل 40% خزینه طبقه ته زمينه برابر شي.
محمد عمر صاحب وايي چې په قندوز کې نوي اداري واحدونه زیاتېږي، ک تر هغه سیمه امن وانو په سیاسي اداري پوسټونو کې به خزوتا ونده ورکړي. نو موري د بامیانو یادونه وکړه چې تر اوسه یوې خزي د ولایت چاري پر مخ وړلې. د قندوز والی وايي چې خزینه مامورین د نارینه په نسبت په فساد کې کم ښکیل وي.
ما په خپل لیدل د زیاتره خزینه کارکونکو زیات په فساد کې ښکیل نه دي، او د خپل کار او دند ته ډیر صادق دي. هڅه کوي چې خپل کار په حسنینیت او په صداقت سره ادا کړي.
هغه زیاتوي چې دوی د خزینه مامورینو د استخدام په پروسه کې له خزینه کاندید مامورینو سره د 15 نمبرو په مرسته هغوی ته لومړیتوب ورکوي.
کچته یو نارینه کارکونکو کاندید دوی 15 نمبر د خزینه نه زیات وړي، موږ هغه ته ترجیح ورکو. 15 نمبر امتیاز په خپل ارزیابي کې خزینه کارمندان ته ورکو چې د زیات شي.
په دغه غونډه کې چې په دولتي ادارو کې د استخدام په مخه جوړ شوی و، د دې یادونه هم وشوه چې د استخدام ټاکل شوی ولایتي هیئت باید له سوګند یادولو وروسته پر کار پیل وکړي چې کار به وړ شخص ته سپاري او هیڅ ډول واسطه به پکې نه منل کیږي. والی په پای کې زیاته کړه چې که هر څوک له داسې حالت سره مخ کیږي چې حق یې تلف کیږي، باید اسناد ولري چې په نتیجه کې به یې هیئت څارنوالۍ ته معرفي کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
هلو، آشنا رادیو.
خبرې اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب، اعتصاب معلمان در افغانستان.
اصلی ستونزه چیری ده؟ آیا ټولګي ته نتک د دې ستونزې حل لاره ده؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبرې اترې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دیدارم نو ویلی ناشم چی دیارم یو دم شم گونگه اوڑی رانا زلگه او مخبان دی چیز دی لرا فور کی تور پی که مخبان دی چیز دی لرا فور کی تور پی که چی گودر تازه جانانا که گلک برشی روانانو دل تیری گیزم آخوانا ما دشم گه اوڑی را نازل گه مخباند چی گلرا خور کی تور پی گه مخباند چی گلرا خور کی تور پی گه خوب دینو مینا کول سم لیوان توب دی اس و هم تن دی اوڑی را نازل گئے او مخبان دی چی بلیرا خور کی تور پی کے مخبان دی چی بلیرا خور کی تور پی کے
گرانو آوریدون کو لگ ورسته د تاریخ پرونه پیلې کې اور په سید خبرو اترو گفتو شنود پروگرام اوري خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټه کوته چې سم همکار درته وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان وای چې جمهور رئیس اشرف غنی به پر راتلونکو لس ورځو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د سرنوشت په باب پریکړه وکړي. د نوري فایبر شبکه چې په افغانستان کې د تیرو نهو کلونو نه د انټرنیټ او ټلیفونونو د مزد د غځولو دنده په غاړه لري وای چې په دې موده کې د دولت وسلوالو مخالفانو په سلګونو واري حملې کړې دي او ځینې زمینی مزي شکولې دي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې هفته کې عراق ته د سلو اضافي د 1500 اضافي امریکایي نظامي روزونکو د لیږلو په باب پریکړه کړې. ورستاله هغه چې په پارلماني انتخاباتو کې د ترکیه د واکمن عدالت او پرختیا غون خپل اکثریت له لاسه ورکړ. صدر اعظم احمد داوغلو په رسمي ډول خپل استعفا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته وړاندې کړه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی بل هفته امریکا ته خپل رسمي سفر ځنډولې ده. دا مهال په جنوبي کوریا کې د مرس په نوم د تنفسي جهاز ساري ناروغۍ له امله اته کسان مړ شوي دي او 2500 کسان یې نیولې دي. نوموړي غواړي چې دغه ناروغۍ د عملیاتو څارنه شخصا وکړي. د میانمار یا برما د حکومت مخالفه مشره میرمن آن سان سو چی نن د چهارشنبې په ورځ چین ته په یو 5 ورځني سفر باندې رسیدلې ده. ټاکل شوې ده چې د یونان صدر اعظم الکسی زیپراس به نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل سره وګوري او د یونان د پورونو په باب ورسره وغږیږي. یونان چې ډېر زیات پوروړی دی پیسې نه لري، فقط درې هفتې وخت لري چې د نړیوال وچی صندوق او د اروپا د مرکزي بانک او خپلو ګاونډیانو مخکیني پورونه ادا کړي. د بروندي جمهور رئیس نوکورو نزیزا چې له ډېرو سختو سیاسي جنجالونو سره لاس په ګرېوان دی د څو هفتو احتجاجي مظاهرو په وروسته د چهارشنبې په رسمي ډول د جمهوري ریاست انتخابات وزن ډول ټاکل شوی ده چې جمهوري ریاست انتخابات به د دې میاشتې د 16 نیټې په ځای د جولای په پای کې وشي.
قدر منو اوریدونکو نن ساعت خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړی مطالبه هم دا و چې واوم دل او خبرو شو. په ټولنډ شیبو کې د دې پروګرام اوریدل مې هیروي د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي خو څو شیبه وروسته ورته سیبه به د خبرو اترو گفتو شنو پروګرام وري تر بیا الله مرحبا.